سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ ښه نازاده راډیو نه اورئ. زموږ د دې خبرونه ډیره برخه تشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د ایراني چارواکو له قوله ورکړل شوي راپورونه وایي چې ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې یوې نیمې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې په رضوي خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد موسوي فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی. له خبري غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې راغلی دی چې ایران دا پریکړه د امکاناتو د نشتوالي او سختې تودوخې له کبله کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې له ایرانه په سلو کې نږدې اویا سلنه افغان کډوال چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي په جبري ډول ایستل شوي دي. سبب افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوې سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټول اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاښ دیرشمه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي. خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي. په افغانستان کې د په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدله. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کېږي. ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسینو کمپاینونه له کوره په کوره کلو ته بدل شوي دي، ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخه کېږي. د اسرائیلو پوځ د غزې د ځینو مرکزي ناحیو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو مینو ووځي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به د دیر البلا او جنوبي رفع او خان یونس ښارونو ترمنځ لارې بندې شي. په دې ناحیو کې چې د تخلي خبرداری ورکړل شوی، هغه سیمې هم شامل دي چې ډېرې نړیوالې مرستندوی موسسې پکې فعاله دي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیلو حماس ډلې ترمنځ په قطر کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي. خو نړیوال منځګړي وایي چې په دې خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د غزې څه باندې 2 میلیونه وګړي د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې له حملې او ورپسې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته د یو بشري ناورین په حالت کې ژوند کوي. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو په دویمه ورځ نن د بند امیر خمارانو د مس عینک اتلانو ته ماتې ورکړه. لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 500 لوبغاړو په زیان سره سیال لوبډلې ته 133 منډې هدف وټاکه. بند امیر لوبډلې په شلمه ور کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره 133 منډې جوړ کړې او لوبه یې وګټله. په پام کې ده چې د شپږیزې د لیګ دویمه لوبه نن مازیګر په 3:30 بجو د بوس د ساتونکو سپین غره پرانګانو ترمنځ ترسره شي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ په 2 لوبې ترسره کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړی تنگ شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمني له وړاندې هم خپلې پولې سختې کړې او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج له خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي جرمني کې مېش سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 1 12 5400 یو که چیرته انټرنیټ لري کولای شي چې موږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسي. د واتس اپ شمیره ده 00 340 22 311. اړیکه وروسته ونیسي. ستاسو نظرونه حتمان اورو او راځي چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانګزای صاحب ستړي مشي بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث دی یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلي دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړي دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخته شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده، نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمنی، اروپایي هیوادونه. د اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځم پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا هر شکل چې دوی رواني تکلیفونه درلودل حادثې منځته راوړي دي، د هغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین دغه کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې که مریضان وي په شفخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دوی کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بل موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي 11000 افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي. یعنی د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هیوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هیواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده. ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه، هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، د هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هر هغه د ژوند د ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسیږي هغه بېرته هرته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي او ټول تشویش هغه زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزای صاحب سلامت اوسه ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سخت شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو د افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې وروسته تم کېږو مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کېږو له خبریال او د کډوالو له فعال خاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغلی د سانیزی صاحب خبرې مو واورېدلې، تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپلو هیوادو ته؟
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. مودین صاحب، واقعاً په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم ته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نور هیوادونو ته په بیساره ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمېر ټولونو او ځینو دا ارقام خبره کړل او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې د هیواد ځینې خلک تللی او نور هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او عدالت راغلي او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې په غوي کې ځینی کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینی پیښې په آلمان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخاباتو سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د اف دې په نامه سره باندې و چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډېره پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه په ښه توګه استفاده وکړله، او دوی وکولې سول چې په پارلمان کې ځینې چوکۍ هم خپلې کړلې. لوی ستونزه دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزه نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هیوا
bale
ځکه چې هغه د ترافي او د کارو پلیز دکلي وکړي.
سلامات اوسه زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ یو، فکر کوم غاک مسینه راځي. تاسو په سفر کې هم یی مننه چې موږ بلنه مو منلې، ورسته به بیا نو بعد درک په دیله چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب، کور ودان سلامات اوسه، راځي چې بلجیم ته ورسو. لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان، ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې، په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تن افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی بخن سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوئ کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخیدونکي یا مخامخ دي؟
ډیره مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکړم، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم بدلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو که دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وي چې د هغه بمځان ثابت کو چې اوس د فلانې ولسوالۍ ما، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغه به ویل چې ثابت به کوچ وو، لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رال او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې وو هغې ورکول شروع کړل. خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد یې به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دې سره کارونه کړي، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو نور چې به څوک راله لوبه ویل، یا مثال زما کور دی، یا طالبان راته خطر دی، یا مې دکان او یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت سامان ورکو، دغه نو د هغه د پاره دغه چې اسناد هغه سخت کړل، دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي. اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوتوي چې کوم دي خلک ازلونه کوي، اسناد کمیساری چې دا، نو مونږ هغه سره لکار کوو، مونږ ته معلومات زیات کیږي. نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا چې دوه انټرویو غانې دی اخلي، اوله وړه انټرویو وي 1 ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا 4 ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړي دي چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به د اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې ډوبلن نه وي وس شراشه، نو څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبه کینسل کیو، میاشت دوه پنوره مړی ناغه 15 میاشتې ته لور سي ډوبلن پروسا چې د چینی د بل ملک ګوت لري، د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد می همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی. اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه د اغه خلکو جون په خطر کې، او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنگي دلیونه، د اغه د پاره دلته مشکل ده. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختي لګي دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر یعنی ډیر زیات کډوال چې دی هغه را روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان، او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کم دي، د غزې نه ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپایي اتحادیه چې کم ده، په بروکسل کې چې کم ده، په هغه کې په کراهت په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازي دلته دی، او موږ به تر کومه پورې قبل وزکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم، د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانه دي، سبیا د بل مرګرو ته معلوماتي بل تکور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دي چې هغه تکور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې، هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک پی ډیر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو به چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی خپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي، زمونږ جوندونه چې کم دي هغه دې سره سخشي وي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات شو، که تاسو وګورئ نو کم رائټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسه شو، جرمني شو، دغه شان په بلجیم کې انتخابات شو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته، دوی چې کومې وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو، یعنی دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه د پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل، هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه د دغو هیوادونو هغه اصلیت زیان ورسوي کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوال چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی اروپایي ټولنې اصلي ویره لته شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب کزه لګ دینه شاته خبر وکم لکه اروپایی ټولنه ته چې کله راضی استاذ راضی نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي اروپایی ټولنه لپاره بیل استاذ تاکي لکه ما چې څنګه مخ کې ویل چې رائټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زیب چې دی هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي نو دای چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده دا یې د خپل کلچر په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دې امدا خبره کې لکه زړه لاند مثال درکما په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخ کې زړه غلو ما یو ټریننګ د پاره هالند ته نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې ډیر کم خلک بدوسی و چې زمنګ خپل افغاني لباس یعنی کمیس پرتو غو دا بیا غوستو. نن لس کاله یا یو لس کاله پس یا دو لس کاله پس ته چې مونږ ګورو لکه بلجیم کې انتورپن خار شو ګیند خار شو بروکسل شو یعنی دې کې تاته بده د نورو ملکونو خلک زیتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دې منطقي معلوم دي یوازې په بروکسل خار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنۍ جبه عربي ده دا غینه پسته به فرانسوي عربي جبه ده نو اولنۍ جبه پکې عربي ده یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رانل دی ونیول زمون کلچر ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلچر یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې د خپل ماغه کلچر چې د هغه مخ په ساتي نو دوی وای چې زمونږه کلچر چې نو دغه پکې یو غټه وجدا دوی دا وای چې خلکو آبادی لري زیتیږي یو وخت راشي چې زمونږه آبادی به کم شي په دې ماجر چې کم دي د دوی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي نو دا مختلف یری دي خدای غټي وجدي چې دوی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتات چې کم دي لارې او تسخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را وان دي دا نه چې دوی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورین دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړي دي په زرګونو اغل ته نختی دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دوی ځای کوو.
بله یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه ورتیا نوره پوره شوې ده څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې د اوریدونکو هم استودیو سره وصلو ورو فقط غواړم زه لستانګزی صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوګ سره مخامخ کیږي هتا له تاریخچن چلن سره مخامخ کیږي کوربه هیوادونه په ځنګړې توګه جرمنی فرانسا اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی والد افغانستان وضعیت نه درکې سره لدی چې دوی د افغانستان وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره ک رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نور ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګورې افغانستان ته د مهاجرینو خاډول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغوی کیسونه راځي یا هغه دلته تعلیم کړي درس ویلی دا په ټولنه کې تمام شوی دي نو د هغوی خاډول یو دغه هیواد ته هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني مسلمانو مراته ول ان ته وجود لري نو تا به هغه که افغانستان وي که سوریه وي ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب، ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه تر رسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلان وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمري قید ته اخلي. بله نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي او خپل کوم ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي هغه خپله جزا به ویني. ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي، نه، هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه ته مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه، چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي، سزا یې نه ورکړي، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی، هلته نور هم زمینه دلته مسایل دي، هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانان اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي د لاندو وچو له کابله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې بل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خطر کې دي. یو ځای نه ځای په خطر کې ده، هلته کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد دی، هغه ته بېرته اخراجوي. نو دا طبعا چې ټول قوانین دي
بله تاسو وایي چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای، نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې لوړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کورودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکه هلی، درنښت مې ومنئ لودین صاحب تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته بیا اوریدونکو ته لام خوشاله لره، خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازینی مشکل چې په جرمني کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري، هغوی خپل هر څه همدغه حد ته رسولی دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي، لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه ده، دلته برعکس ته دلته وایي ټول افغانان داسې دي. نو زما خپل ډیر زړه خوږیږي، زړه مې دردیږي. او دا
تاسو نور کوم ځای نه اړیکې نیولې کولای سي وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوئ؟
اروپا نه خبرې کوم، خپل په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم. تاسو
خخ دلته شاو خو آیا داس کسان ست چې یا داس افغانان ست چې مجموع کینو رکډوالو ته سرخوګای جوړ کړی وي مخکې ویل سول.